خبرونه ته خراغلی. افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه امید ظهیر مالک. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست اټکل خی چې نن یکشنبه به هم د افغانستان په اتو وشتو ولایتونو کې ورښتونه او سیلابونه وي. د وزارت پرون په خپل ایکس شبکه لیکلي په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، سمنګان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پلوان، پنشیر، کاپیسا، کابل، بغلان، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، دایکندي، بامیان، سرپل، زابل، روزګان، کندهار، هلمند او غور ولایتونو کې د ورښتونو تالندې، برېښنا او سیلابونو احتمال شته. طبیعي لابیرو سیمو کې د باران اندازه له 15 تر 500 میلو مترو اټکل شوې ده. په دوام ویل شوی چې په ځینې ولایتونو کې د سختو بادونو د لګېدو احتمال هم شته. پرون هم د افغانستان د ختیځ په ګډون ډیرو ولایتونو کې لورښتونو وروسته سیلابونه راوتي چې لای د طالبانو رژیم د مرګ ژوبلیا او زیانونو په اړه کره معلومات نه دي خپاره کړي. د مقاومت جبهه دا کوي چې په کابل او هرات کې څلور طالبان وژل دي. د جبهې په یو خبر پاڼه کې لیکلي دي چې تیر ماښام د کابل چاردهی سیمې پر سړک پر دوو موټر سایکل سپرو طالبانو حمله کړې او دواړه یې وژل دي. د مقاومت جبهې په یو بل جلا خبر پاڼه کې دا هم لیکلي چې په یو بل حمله کې پرون سهار په هرات کې د کډوالو چارو ریاست مخې ته د طالبانو د سرحدي لوا دوه پوځیان وژل دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي خو دا ادعاګانې د خپلواکو سرچینو لخوا هم تایید شوې نه دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان نن یکشنبه او سبا دوشنبه په سعودي عربستان کې په غزه کې د اوربند ټینګښت هڅو په لړ کې خبري کوي. د ترکیې ډیپلوماټیکو سرچینو دا خبر پرون ورکړی او زیاته کړې ده چې فیدان به پر یاس کې د اسلامي همکارۍ سازمان او د عرب لیگ له غړو سره هم وګوري. نوی سرچینې پرون د نومونو خود په شار د فرانسې خبري اژانس ته ویلي حکان فیدان به په سعودي عربستان کې د لویدیځو هیوادونو له ګڼو بهرنیو چارو وزیرانو سره هم وګوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ میاشتې پر 15 یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه پکې شوې خو دا اوربند لا نافذ شوی نه دی. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل خپل وګړو یې غوښتنه کړې چې لاجلو اړتیاو پرته د لنډ وخت لپاره روسیې ته سفر کولو ډډه وکړي. په مارچ میاشت کې د مسکو په یو څنډه کې د کنسرټونو پر یو سالون تر یوې وژونکې حملې وروسته روسیې ګڼ کسان چې ویل کېږي د تاجکستان وګړي دي ونیول. تاجکستان هم تیره میاشت نه کسان چې شک کېږي له هغې حملې سره ارتباط درلود نیولي دي. او د کمبوډیا صدر اعظم هان مانات وایي د هیواد شل سرتیري په یو پوځي اډه کې د مهماتو د چاودنې په نتیجه کې وژل شوی دی. په دې پیښه کې پرون ماسپخین د کمبوډیا په لویدیځ کې شوی ګڼ نور سرتیري ټپیان شوی هم دي. مانات په فیسبوک کې لیکلي چې په کومبانګس په یو ولایت کې د چاودنې د خبر سخت ټکان ورکړی دی. تر اوسه د چاودنې علت معلوم نه دی او د کمبوډیا صدر اعظم هم په خپل فیسبوک کې وضاحت نه دی ورکړی. ازادي رادیو ته غوږی است ټولانه بخبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرې کې افغانستان سره د بشری مرستو په بیا پایل د کاناډا غوړ داسې مهال چې افغانستان کې میلیونونه وګړي خوړنه لري. کاناډا په پام کې لري چې روان میلادي کال افغانستان سره خپلې ځنډول شوې پراختیا او بشری مرستې بیا پایل کړي. او په غزه کې د اوربند پاړه حلې ځای په سعودي عربستان کې د غرب او عرب هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په غزه کې د اوربند پر ټینګښت بحثونه کوي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونه په دویمه نیمه کې د لوبل میدانه ورزش خبرونه هم امهیروي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بېوزلۍ د پراخېدو په باب اندېښنې زیاتې شوې دي. کاناډا ویلي پر دې غور کوي چې له افغانستان سره خپلې ځنډول شوې پراختیایي مرستې بیا پایل کړي. د امریکا متحده ایالاتو، آسترالیا او برېټانیا په ګډون ځینې هیوادونو په 2022 میلادي کال کې د ترهګرۍ په قوانینو کې ځینې بدلونونه راوستل چې افغانستان سره بشري مرستو د لیږد زمینه برابره شي. د 2023 میلادي کال په جون میاشت کې د کاناډا په پارلمان کې د ګڼو ګوندونو یوې کمیټې هم له حکومت د ورته اقدام غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د کسبونو د زده کولو په بدل کې د خوړو د مرستې پروګرام پراخ کړی دی.
کاناډا په پام کې لري چې روان میلادي کال له افغانستان سره خپلې هغه پراختیایي مرستې بیرته پیل کړي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ځنډول شوی وي. کله چې د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، شاوخوا شپږ میاشتې وروسته یې د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې اروپایي ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا په خپلو هغو قوانینو کې چې د تروریزم په باب وو ځینې بدلونونه راوستل چې لمخې افغانستان ته د مرستو رسولو زمينه برابرېږي. د کاناډا ګلوبل نیوز خبری شبکې پرون شنبه راپور ورکړی چې د 2023 میلادي کال په جون میاشت کې د کاناډا په پارلمان کې له څو ګوندونو جوړې یوې کمیټې له اوتاوا غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د بشري مرستو د بیا پیل لپاره ورته اقدام وکړي. د کاناډا دولت په همغه جون میاشت کې اعلان وکړ چې افغانستان ته د بشري مرستو د اسانتیاو او دغه شان د کډوالۍ د فعالیتونو او نورو دولتي کارونو د لایحې طرحه چې د دغه هیواد د پارلمان لخوا تصویب سوې وه د شاهي مقام لخوا لاسلیک او نافذ سوه. د کاناډا د جزا قانون او د ترهګرۍ د تمویل ضد مقررات د افغانستان په څیر هیوادونو او د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې سیمو کې د بشري مرستو په چمتو کولو کې د پام وړ محدودیتونه وضع کوي. اوس د ځینو تعدیلاتو او د سی یو څلوېښت لایحې پر بنسټ مرستندویو ادارو ته زمینه برابرېږي چې افغانستان او نورو هغو سیمو ته چې د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې دي بشري مرستې ورسول سي. بشری سازمانونو ویلی دا په افغانستان کې د هغو کسانو لپاره یو اوږد ځنډ دی چې مرستو ته اړ دي او په کار د کاناډا هم د نورو هیوادونو په څیر د مرستو رسولو ځنډول سوی پروګرام بیا په چټکۍ سره پیل کړي. دا چې کاناډا به له افغانستان سره خپلې پراختیایي مرستې دقیقا کله پیلوي څه نه دي ویل سوي، خو د کاناډا د عامه خوندیتوب ادارې تیره اونۍ ویلي وو د جواز د عملي کولو لپاره هڅې روانې دي. ملګرو ملتونو په وار وار په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په باب خبرداری ورکړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP بیا په افغانستان کې د خوړو د مرستو په بدل کې د روزنیزو پروګرامونو د پراختیا خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د دې ادارې ویان فیلیپ کروف له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د مهارتونو د زده کولو په بدل کې ګډونوالو نارینه او ښځینه وو ته د خوړو او نقدو پیسو مرستې برابروي.
As part of WFP's programming called Food for Training, for several years
the WFP the program da ye barkh patoga che da rozane la para khwarun megi la to kalano narina aw khad patol hewat ke da bazar mundani war maharatuno ke rozu che da maharatuna la dui sara khpalo korana yuta da waid pa paida kawlo ke marasta kawi da rozanis programuna to miasht dawam ke bi che gadun wali da khpalo korana yu da khuraki artya aw da prakawlo la para naghd paise ham tar lasa kawi narina da memari khayatai da motorcycle ya ګرځند د ټلیفون جوړولو په مهارتونو کې روزل کیږي. خځې د ګلدوزۍ، ګنډلو، د غالۍ د تولید یا د خوړو د پروسس په برخه کې روزل کیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام وای دوی یوازې تیر کال له 15,000 نارینه او ښځو سره د دغو مهارتونو د زده کولو په بدل کې مرسته کړې ده. په افغانستان کې خلک شکایت لري چې کاري فرصتونه ورته برابر نه دي، ځکه نو ګڼې کورنۍ خپل ځوانان مجبوروي چې د کارونو لپاره نورو هیوادونو ته ولاړ سي. څه کم درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼو بشري ادارو خپل فعالیتونه محدود کړل یا هم وځنډول. هغه ادارې چې په افغانستان کې فعال دي شکایت لري چې د بودیجې د کموالي له کبله د ټولو اړو کسانو لاسنیوی نسي کولای.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
داسې مهال چې د طالبانو حکومت د بشري حقونو په پراخه نقص تورن دی، خو د دې ډلې د کډوالو او پیر تر رسنیدونکو چارو وزارت سرپرست وایي د پخواني شوروي اتحاد پر وړاندې د افغانستان په جهاد کې تر ټولو زیاته قرباني افغان ښځو ورکړي. خلیل رحمان حقانی د غوی داتمې په مناسبت په یو غونډه کې پرون ویلي د افغانستان جهاد یوازې نارینه او علماو یا نور عامو وګړو نه دی کړی، بلکې تر ټولو زیاته ونډه پکې د افغان ښځو. خلیل رحمان حقانی داسې مالدات څرګندونې کوي چې د دوی د اوسني رژیم لخوا د افغان ښځو په زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي فعالیتونو تر څنګ په ډیرو نورو برخو هم، حتی د سپورټ او ورزش په برخو کې هم پراخ بندیزونه او محدودیتونه لګیدلي، چې له امله یې د طالبانو اوسنی رژیم د نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو لخوا د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو په پراخه نقص تورن شوی او تر خوا یې ورته د دوی رژیم په دې هم تورن کړی چې ګڼې له افغان میرمنو او نجونو سره سیستماتیک تبعیض مخته وړي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د خزو د حقونو په نقص توراندی یو چارواکي د افغانستان په جهاد کې د ونډې ستاینه وکړه. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی د ثور د اتمې نیټې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 23 کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل دا شاهد دی چې د شوروي پر وړاندې په جګړو کې تر ټولو زیاته قرباني افغان خزو ورکړه.
شوروانو په مقابل کې یوازې دا نه چې افغانان مجاهدین علما کرام او یا عامیان جهاد کړی، بلکې زدا د توایم د شهادي په سطح چې د ټول نړۍ ایمو خوینده مند دلته په افغانستان کې مظاهره کړی دي او د خپل ځنه ټوټه ټوټه کړی دي شهیدی د شهیدانو لپاره د خپل افغانستان د ازادۍ لپاره ځان ټوټه ټوټه کړ شهیدی ورکړه او دا مرته یادی چې ټول نه خدمت مشمن په دوړ جهادونو کې زیات شهیدان ورکړي قرباني ورکړي.
خلیل رحمان حقانی وایي په خوانی شوروي اتحاد په خپل عملیاتو کې د ساور په ومه د بیلابیلو جنگی الوتکو په حملو کې تر ټولو مخکې او زیاتې ښځې او ماشومان ووژل. دغه طالب چارواکي په داسې حال کې د هیواد په تاریخ کې د افغان ښځو د ونډې ستاینه وکړه چې د دوی د حکومت مشر په خپلو بیلابیلو فرمانونو کې افغان نجونې او ښځې د تعلیم، کار او ځینو نورو اساسي حقونو څخه محرومې کړې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په پاکستان کې د پی او آر یا پروف اف رېجستریشن یا ډیری ساده کرم هغه چې د اوسیدو یا د سبتیدو سند لري دغه کارت لرونکي افغان کډوال وایي د یاد هیواد حکومت لخوا د دوی د کارتونو تمدید شوی نیټه کمه ده. دوی ازادي راډیو ته وویل څو لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي او په دې هیواد کې د ملکیتونو او کاروزګارونو درلودونکي دي چې په تو میاشتو کې نشي راټولولی. د پاکستان حکومت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د جون تر دېرشمې غځوي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ خبر ورکړی چې په دې وروستیو کې د نورو کډوالو او پناهغوښتونکو په پرتله د اے سی سی کارت لرونکو بي اسناد کډوالو په توقيف کې زیاتوالی راغلی. اے سی سی کارت لرونکي د افغانستان د سند لرونکي کارتونو درلودونکو ورته ویل کیږي چې د دې وړاندې هم کله چې طالب د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ پیل شوه په ډیر شمیر دغه کارت لرونکي افغانان هم پکې افغانستان ته استانه کړل.
د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د هغو افغان کډوالو د اوسېدو موده د دوو نورو میاشتو لپاره غځولې چې د پی او آر کارتونه لري. خو یو شمېر دغه کډوال وایي چې دا موده ډیره کمه ده. یو له دوی څخه ملک اسلام خان ازادي راډیو ته وویل د هغو افغانانو لپاره چې له لسیزو راهیسې په دغه هیواد کې ژوند کوي په دې لنډه موده کې د جایدادونو، شتمنیو او سوداګریزو معاملو تصفیه کول ستونزمن دي.
بالکل کم دے دکہ سم پنځه سالو کاله یو سره په یو کې کور جوړ کې او په ورځ په دوه میاشتو کې پنځه د تړم کاروبار به د خلکو ترمن لینا دینه دا بزنس هم ده. زمکه پر اپټی به می گاډې به موټر به دکان به سودا به په دغه لحاظ باندې دا ټیم خو انتهایی دوه میاشتې د شه دوه
په اسلام آباد کې د پی وار کارت لرونکو یو بل افغان کډوال رحمت الله وایي
او پاکستان حکومت ورا سي دا ټیمونه ورکی خلکو ته بس تنګول شروع کړی غواړه د رقم کې اصل کې خبره داس چل داس موږ به سي کال دوه کال ټیم را کول سي پوخ ټیم را کول سي دغه نه بعد وای سي بای دغه دوه کال تاسو ټیم ده دغه نه بعد به تاسو ټول زی موږ خپل سرمایه را غونډه کو.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو استاذي ساحر پختون هم د ستونزې مني او وایي چې په دې اړه باید ریاړ خيزه پریکړه وشي.
افغان کډوالو دلته سرمایه پاته دي، د دوی روزګارونه دي او دلته په پاکستان کې د دوی ځکه جایدادونه دي. نو دوی هم باید د ملګرو ملتونو د قوانینو پرونه کې د پاکستان داین او زموږ د افغانستان د حکومت حکومت یو درې جانبه یو د سپریکړه وسی چې د دوغ افغانانو سرمایه پک شخوندي سي او د دوی دلته کم روزګار چوي یا د دوی کم کاروبار دی هغه په سیټ توګه تر خپل وطن تناکل سي.
د پداسې حال کې دا چې د مشال رادیو د پاکستان څنګه د راپور لمخي د پاکستان حکومت فدرالي کابینه د خپل جمعې ورځې ناسته کې اعلان وکړ چې د هغو افغان کډوالو د کارتونو موده چې په پاکستان کې د پیوار په اسنادو ژوند کوي د دوه نورو میاشتو لپاره وغځول شوه. د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان کابینه ویلي چې د افغان کډوالو د پیوار کارت موده به د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دېرشمې پورې وغځول شي. په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یونیسیار د جمعې په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د ای سی سی کارت لرونکو او بې اسناد افغان کډوالو نیول د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د نیولو په پرتله د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د اپریل تر شلمه پورې 25% زیات شوي. دا په داسې حال کې ده چې له 2023 کال راهیسې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو جبري ایستل زیات شوي دي. د هغو شمېرو له مخې چې اروپایي ټولنې د پنجشنبې په ورځ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM سره د 12 میلیونه یورو د مرستې په تړاو په خپله اعلامیه کې خپرې کړې، د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 زیږدیز کال تر اپریل میاشتې پورې له 1.5 میلیون څخه ډېر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. اروپایي ټولنې زیاته کړې له دغو دوو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو کړکېچ د افغانستان اقتصادي او بشري ناورین نور هم زیات کړی او مرستو ته یې د خلکو اړتیا زیاته کړې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تمه کېږي چې په سعودي عربستان کې لوړ رتبه غربي او عرب چارواکي د غزې پر جګړې بحث وکړي. په دې اړه کتنه کې بعد نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې د دوشنبه پر ورځ خبري اترې وشي. د بلاس حال کې چې د غزې پر افخار کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په باب اندېښنې دوام لري. په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د رغمل شوي او د خوشي کېدو په باب قسم مذاکرې لوړاندو پیل شوي خو له خند سره مخامخې دي. تفصیلي په دې راپور کې
د سعودي عربستان، مصر، قطر، متحده عرب امارات، اردن او ځینو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له خپل امریکایي، جرمني، بریتانیایي، فرانسوي او ایتالیایي سیالانو سره سبا دوشنبه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د غزې پر وضعیت خبرو تکشینی. د جرمني خبری آژانس په دې باب د وی ډیپلوماټیکي سرچینې په حواله پرون شنبه راپور ورکړی دی. د راپور لمخه د بهرنیو چارو دغه وزیران پر ریاض کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې د غزې پر جګړې خبرې کوي. د سرچینو په وینا په دغه خبرو کې به د فلسطینی ادارې چارواکي حضور ونه لري. د مصر د بهرنیو چارو وزیر سمی شکری پرون ریاض ته روان شو. د ترکیه ډیپلوماټیکو سرچینو هم ویلي چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان به هم د ریاض په خبرو کې برخه ولري. سعودي عربستان نن یکشنبه او سبا دوشنبه د نړیوال اقتصادي غونډې کوربه دی. د غزې د جګړې په باب دا خبرې داسې وخت کیږي چې د غزې پرف هشار کې د اسرائیل د پلان سویو عملیاتو، د اوربند پر موافقه د سلاکېدو د څرنګوالي او د یرغمل سویو د خلاصون پر موضوع اندېښنې پر ځای پاتې دي. دا حماس ډلې چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي، یو لوړ رتبه چارواکي پرون شنبه ویلي چې دغه ډله د دغه سي یوې معاملې په باب د اسرائیل ځواب ارزوي. د حماس ډلې د سیاسي څانګې مرستیال خلیل الهویا ویلي چې د اسرائیل هغه وړاندیز یې ترلاسه کړی چې دوی اونۍ مخکې مصر او قطر ته سپارلی وو. مصر او قطر هغه دوه هیوادونه دي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د مذاکرو منځګړیتوب کوي. په غزې تړانګه کې د حماس له بنده د پاتې یرغمل سویو کسانو د خلاصون او د فلسطینیانو په دې ویجاړ سوي قلمرو کې د اوربند د ټینګښت په باب مذاکرې له 2 میاشتو راهیسې له خنډ سره مخامخې سوي دي. که څه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ میاشتې پر 25مه د یوه پریکړه لیک په تصویب سره په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه کړې، خو د اوربند پر ټینګښت لا هم موافقه نه ده سوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس هم په افغانستان کې د اورښتونو او سیلابونو په اړه په داسې حال کې چې په 28 ولایتونو کې نن هم د بارانونو او سیلابونو د راوتو د احتمال وړاندوی د احتمال ویل شوی. په همدې حال کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د پرونی ورښتونو بارانونو په اړه باندې ویل کېږي چې خلکو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د افغانستان له ختیځه او بیا د افغانستان په شمال ختیځ او ځینې نورو ولایتونو کې هم ورته راپورونه شته، خو د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د پرونی ورښتونو او سیلابونو راوتو له امله خلکو ته د مالي او ځاني زیان په اړه وروسته یو قرار قام نه دي خبرې کړي. خو په همدې حال کې د نورستان اوسیدونکي وایي تیرو پرله پسې بارانونو او سیلابونو ډېر ځپلي او بېړنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی زیاتوي وروستیو ورښتونو او سیلابونو کې له کښتونو ډکې ځمکې، باغونه، سربندونه، ویالې او سړکونه ویجاړ شوي دي، هغه چې شاید د افغانستان په نورو سیمو کې هم د خلکو ورته برخلیک وي.
د هیواد د نورو برخو په څیر نورستان کې هم تیرو او روانو ورښتونو او سیلابونو ځایي اوسیدونکو ته مالی زیانونه اړولې دي. د لویدیز نورستان د دواب ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالقادر کریمزی د خلکو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د بارانو له وجه بعضې سیمې کې دغه غټ غټ تیږې خوږیږي. مظلوم ولس نورستان ولایت کې پروت دی، ډېرې ستونزو سره مخامخ دي او حتی یو ټابلیټ پیسې هم مریض لپاره نه لري.
د وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي خیرالله راته وویل: له یوې خوا بارانونو او سیلابونو د خلکو کورونه او کرهڼیز ځمکې ویجاړې کړې او له بل پلوه سیمې ته تللې لارې هم له غرونو د تیږو او رسوبي موادو ښویدو په وجه بندې دي. نو یا د ستونزو خلک د خوراکي او نورو اړینو موادو کمی سره مخ کړي دي.
وایګل دره کې ځای په ځای لوی دره ده، مسلسل بارانونه هر ځای خراب کړي، ځای په ځای ګټه مونږ چپ شوې دي، لارې بند دي، لسونه ډېر ستونزو مشکلاتو کړهونه سره مخ دي. دا چې مرکزی چارواکي توجه نه کوي نو به لسونه مشکل سره مخ دي.
ځای وسیدونکو ګیله کوي چې تر اوسه زیانمنو شو کورنۍ سره چامرسته نه ده کړي او د هر ورځې په تیرې دوی ستونزې مخ په زیاتې دودي. دوی له مرکزی حکومت او مرستندوی ټولنو د اړینو مرستو او د بندولارو پرانستلو غوښتنه کوي. په یاد ولایت کې چارواکي بې وای د لارو پرانستلو هڅې روانې دي او همدا راز بیلابیلو مرستندوی بنسټونو او مرکزی حکومت سره د ولسونو شته ستونزې شریکی کړي او هغوی ورسره د همکاری او ژمنې کړي دي. د نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې په تیرو بارانونو کې ورته دا وختو زیانونو او د مرستو نه رسیدو څخه شکایت کوي چې له پرون څخه را پدې خو یو ځل بیا د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې شدید بارانونه پیل شوی او د سیلابونو راوتلو اټکل هم شوی دی. د سرپرست حکومت چارواکو هم ویلي چې د اختر څخه وروسته پیل شو بارانونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوب لاړولی، په سلګونه څاروي وژلي، په زرګونه جریبه کرهڼیز ځمکه، کورونه او د سرکونو په ګډون ډیر ټولګټې ځایونه یې ویجاړ کړي دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
او د روزګان ولایت مرکز سینن کوټ ته او شمیر سیمو اوسیدونکو وايي په کونو کې د څښاک اوبه نه لري. د دوی له قوله په دې ولایت کې د ځمکې لاندې اوبه د کمی شوي او لاندې عمله زیاتې څاګانې هم وچې شوې دي چې له عمله خلکو ته پاکې اوبه نه رسیږي. تفصیل دې راپور کې.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وايي د څښا کوبوتې لسرسي کم سوي او د لستونز سره مخامخ کړي دي. حمید الله چکوري په خیرو کاریز کې دی او د ترنکوټ شار ته د اوبو په ترلاسه کولو په سیراغلي وايي په سیمه کې د زمکه لاندې اوبه دومره کښته تللي چې ان 300 دیرش متر پورې خلکو برمی وهلي، خو بیا هم اوبه نه دی کړي.
د پاکو اوبو خو ځکه چې په خیرو کاریز کې ګرسره نسته مشکه اوبه په کاری دوغه نه لري. زوکه د توایم چې سلور 15 شته ها خواته مش پاکي اوبه د نلکی سه هم راوړو، هغه په ټانکی کې ټانکی هغه داسې ککړی چې په یو کال پاکستان یا تا داشنه بسری نیولې د دې څخه د اگر کلی وبوړي یا ټوله خیرو کاری زغه زکه چوبک شته سوي دي. پارکور کې کوم برمی دی هغه برمی وچ سوي دي. بس ګره د مهم ځای سره وړي هغه داسې ناپاکه ځای چې په کلونو پرول سوي نه صفه سوي نه.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د 2023 کال په وروستۍ میاشت کې په اروزګان کې د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د دې ولایت نیمایي وګړي پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او خپلې د اړتیا وړ اوبه په ډېرې سختۍ سره پیدا کوي. د اروزګان خلک چې د اوبو کمښت زیات اندېښمن کړي وایي په دې ولایت کې د اوبو ټولې هغه زیرمې چې په تیرو کلونو کې به خلکو ورڅخه ګټه پورته کول سږ کال په مطلق ډول وچ سوي دي. کریم الله د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکی دی.
تو بالکل لري تا خو نماده ته مال په دغه خیروب خارج کړه ورته ګور تقریبا یو یاد به برمی هغه کوم په ماجد کې د تقریبا د موږ خپل کور سره ډیر دین مزل پس کول شنه هم سړي جو بیا او بر اوړي نو ته یې ډیر زیات ځکه چې برمی یو ود بیا او کلی ډیر باندې زیات نو تا ګټ مو زری وسره کې ډیر لري نو کچیر چټلی وب موجود نو خو دا معلومدار خبر د جند شلامی کچیر کور تر اړو سیاغه وچشل سیا په خوراک په نور شانو کې استفاده ځنی وسی نو علایم ډیر ځات مثلا مشرمه د نس ناس پنه رغي باندې ته کې جوړه درګه د اسهال باندې رغي باندې ته کې نور علایم ډیر ځات شغه کچان هتا.
د مرکز ترینکوټ وسیدونکو شاولی بیا وای چې په تیرو کلونو کې د غلطه د وبو چنی موجود وي خو زیاتوي چې اوس د اوبو اندازه دومره کښته سوي چې نږدې 50% ژورې څاګانې هم وچې سوي. په همدې حال کې په اروزګان کې د طالبانو سیمه ییز مسؤلین هم د اوبو د کمښت ستونزه مني خو زیاتوي چې دوی له بېلابېلو لارو هڅې پیل کړې تر څو د اوبو په برخه کې شته ستونزه حل کړي. د اروزګان د والي ویاني سنلا حماس ازادي راډیو ته وویل چې دوی د یو شمېر موسساتو په مرسته هڅې پیل کړي څو هغه سیمې چې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري هلته ژورې څاګانې ووهي او یا هم د نورو لارو څخه ورته د پاکو اوبو زمینه برابره کړي.
د وچکالۍ مشکل خو سکالې شته سر کال نه بلکې څو کاله کېږي چې دغه وچکالۍ شته د تنها افغانستان کې بلکې ټول دنیا کې او بیا د اوبو دغه کوم زیرمه چې ده هغه مخ په خطر روانه ده خو اوس د اوبو د ذخیره کولو لپاره چې کډمونه جوړ شوي د اوبو سطح مې انشاءالله په دغه چې کډمو سره باران نه ور یا هغه اوبه ذخیره شي وغه دی اوبو ذخیرې چې د زیرمې چې دی ځمکې لاندې د هغه امید څه بېرته خپل سطح راجګ شي پخوانۍ اندازه ته برابرې شي او بل د هغه په اړه باندې د پاکو اوبو ته لاسرسي په اړه باندې چې د ولایتي اداره هغه د موسساتو سره او خیریه بنسټو سره په تماس کې ده هغوی ته یې خبرې کړې هغوی ته یې لارښوونې کړې تر څو خلک چې هغه پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري هغوی لپاره د پاکو اوبو زمینه برابره کړي هغوی ته څاګانې ووهي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د تیرې جنوري میاشتې پر 1 نیټه په یو راپور کې افغانستان په تیرو دیرشو کلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخ هیواد ګڼلې دي. اوچا په خپل راپور کې وچکالۍ د تودوخې د لوړوالي او اقلیمي بدلون پایله ګڼلې ده او زیاته کړې ده چې د اقلیمي بدلون له امله د دې هیواد کرنه اوبه روغتیا اقتصاد معاشیت ایکوسیستم او ځنګلونه هم اغیزمن شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
د ازادۍ ارادو کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه نیکه هلی وړاندې کوم. روح الله روحانی د پکتیکا ولایت څخه د یو شاګرد په حیث یو غوښتنه له چارواکو څخه لرو چې د مکتبو کې له کتابو د نشتوالی احساس کوو او لاس او ګریوان یې ورسره ښیم نو له مشرانو څخه موږ دا یو تمنا لرو هیله لرو چې مکتبو ته یا سکولو ته د کتابو لړۍ او سلسله ورپوره کړي ښه ځکه چې ټول شاګردان درې څلور شاګردان په یو کتاب ګډي سره نو تاسو څخه زما هیله تمنا دا ده چې دا غږ راسره بدرګه کوي تر څو شاګردان بې برخې نسبته او شاګردان یو څه زده کړي.
سلام علیکم د ازادۍ رادیو پر کارکونکو او اوریدونکو ته خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست او د صحت جامې به پر تن وي. زما خو یو نظر و زما نظر دا و له خصوصا د طالبانو له نوي نظام څخه چې اوس خو پسرلی هم راغی نو وارم دینه مهلا داد چی نو مکتب نو تا نو ره اجازه ور کی او نور اخلاص کی نو
دا به ډېره زیاته مهرباني وي د افغان ولس سره او د افغان ټولنې سره. هیله کوم، بیا هم هیله کوم، مننه تاسو نه چې زموږ پیغام خپروي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
کورمابا چې ازادي رادیو اوري زموږ خبرونه زموږ پر وی پاڼ هم وڅاري، یعنی وای وري ازادي رادیو ټکا کوم زموږ درسته سلیر به ساته د ازادي رادیو خبرونه زموږ پر پاړه ژوندې دي. ټولنیزو پاڼ کې هم ازادي رادیو سره لشي او زموږ خبرونه او نشرات